درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وی د سویس په جنیوا کې د کډوالو د نړیوال ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان له مشرتابه سره پر افغانستان خبرې کړې دي. ویست نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې د نورو کارونو ترڅنګ د کډوالو د روغتیایي څارنې د نظام او د ناورینونو د قربانیانو د ملاتړ په کارونو بوخت دي. توماس ویست چې تر دې مخکې په پاکستان او جرمني کې هم له چارواکو سره پر افغانستان خبرې کړې وې، دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په روان ژمي کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې ښوول شوې دي. په نیمروز ولایت کې طالب چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 2000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د ایران تسلیم خبري آژانس په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت په قول ویلي چې د دلوي له اتمې تر څوارلسمې پورې شاوخوا 2012 افغان کډوال د وریښمین پل له لارې افغانستان ته راګرځېدلي دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دا کسان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي او که په زور له ایران ایستل شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته څه باندې 1.5 میلیون افغانان دغه هیواد ته کډوال شوي دي. تیرونی ملګرو ملتو وویل چې په وروستي یو کال کې یوازې پاکستان ته 2.5 لک افغانان کډوال شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر نجونو محصلانو چې د طالبانو د بندیز له کبله د افغانستان د پوهنتونونو د ټپ پوهنځیو کې زده کړې نیمګړې پاتې شوي، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د بشري خواخوږی پر اساس په پوهنتونونو کې داخله ورکړي. دوی چې شمیرې 150 ته رسیږي او اکثره د سواد، دیر، بنیر او ملاکند د سیمو اوسیدونکي دي، وروسته له دې چې طالبانو د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند کړل خپل هیواد ته ستنې شوي دي. دوی ډان ورځپاڼې ته ویلي هڅه یې کړې چې له پاکستاني چارواکو سره وویني خو هیچا ورته توجه نه ده کړې. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان پوځ نن یکشنبه په یو بیان کې د مشرف مړینه خواشینونکې بللې او په دې اړه خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. مشرف په 1999 میلادي کال د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړ او له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان د ولسمشر په توګه واک پلاس کې درلود. د هغه د واکمنۍ په محل د افغانستان د تیر حکومت چارواکو د افغان طالبانو په ملاتړ تورناوه. هغه تور چې اسلام آباد په وار وار رد کړی دی. پر امریکا د سپتمبر د 2011 حمله داسې وخت وشوه چې پرویز مشرف په پاکستان کې په واک کې و. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه قمندانان وژلي دي. د پولیسو یو افسر محمد علي ګنداپور پرون شنبه ویلي چې د طالبانو دا وژل شوي قمندانان د پولیسو د 5 افسرانو د وژنې له کبله تر تعقیب لاندې وو او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو پر پوستو په حملو کې دخیل وو. د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو د دغو دوه قمندانانو پر سر شاوخوا 2000 ډالره جایزه هم اعلان کړی و. پولیس وایي څلور نور وسلوال او یو اندازه مهمات کشف کړي دي. تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پولند ته لاړ شي. د پولند د بهرنۍ پالیسۍ یو سلاکار مارچین پیشداچ پرون شنبه یو تلویزیون ته په خبرو کې وویل ولسمشر جو بایدن به د پولند د ولسمشر اندیژه دودا بلنې ته مثبت ځواب ووایي او پولند ته به سفر وکوي. د هغه په وینا پر دې موافقه شوه چې امریکایي لوری به په مناسب وخت کې د دې سفر دقیقه نیټه اعلان کړي. خدا سفر به ډیر ژر ترسره شي. د پولند دغه چارواکي ویلي د دې سفر په چمتووالي کار روان دی او د ویلي چې د پولند امنیت ته د امریکا د ملاتړ دوام خورا مهم دی. او د اوکراین د لوهانسک سیمې والی سرهی هدای وایي اوکراینی ځواکونه لا هم په لوهانسک پر بیلو هوریفسکا کلی کنټرول لري. والی نن ویلی چې وضعیت په دې کلی کې ناوړه دی خو وضعیت په کنټرول کې دی. هدای د اوکراین ملي تلویزیون ته ویلي په روسیه کې داسې اطلاعات خپاره شوي وو چې ګواکې بیلو هوریفسکا کلی د روسی پوځیانو لخوا نیول شوی او له هغه ځایه د اوکراین وګړي شړل شوی دي، خو په اصل کې د اوکراین پوځیان لا هم په خپلو سنگرونو کې دي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې به واورئ، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په دوو میاشتو کې 14 سوداګر یرغمل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیره پر ملا هیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وی په کندهار کې ناس نارینه افغاني ټولنه له بشري مرستو محروموي. نو ولې نړۍ پر طالبانو د هغوی د دریځونو د بدلولو لپاره ډېر فشار نشي راوستلی؟
اجه خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبان د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرناتیو څه چې دي په ځای کې واسې راځي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن په دوبی کې مړ شو. په کندهار کې د ډیورند دو خواو سلګونو پهلوانانو د غیژې مسابقه وکړه.
یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژې زمرد خلاف دي او یو نیم سل یا یو سل شپته دوغه نه بده دي د خلاف دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس شپه ورځ اوریدای شي. د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف په دوبی کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر مړ شو. مشرف په 1999 میلادي کال کې د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړی وو او له 2000 لومړي څخه تر 2008 پورې د پاکستان واکمن وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو پر خلاف په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف مرسته کړې وه. د دې موضوع د تفصیل لپاره همکار می استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات در سره شریک کړي.
مننه. د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف چې د وی سپینې کودتا په نتیجه کې واکمن سوی وو، تر اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلونو په عمر د دوبی په یو روغتون کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. مشرف له کلونو راهیسې د ایمالای دو سیس په نوم په یوه ناروغۍ اخته و. د بریتانیا د روغتیا ملي اداره وایي دا یوه داسې کمساري او جدي ناروغي ده چې پکې د وجود په غړو او بافتونو کې د ایمالایټ په نوم غیر عادي لحمیات یا پروتینونه جمع کیږي. د ادارې په خبره د پروتینونو زیرمه کېدو له کبله د وجود اعضا او بافتونه سم کار نسي کولی او که پر وخت د ناروغۍ درملنه ونیسي نو غړي له کاره ولویږي. مشرف چې د ځانګړو ځواکونو کمانډو وو په 1999 میلادي کال کې کودتا وکړه او تر 2008 میلادي کال پورې په قدرت کې وو. د نورو چارواکو تر څنګ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو لنډکي اعلامیه کې د مشرف پر مړینه د هغه له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. کله چې مشرف په واکې وو پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 حمله وسوه. وروسته بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان حمله وکړه. د دغو حملو په وخت کې مشرف هم د پاکستان ولسمشر وو، هم لوی درستیز او هم اجرائیه رئیس. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر حمله وروسته د طالبانو لومړی واکمنۍ ختمه شوه او اکثریت طالبانو پاکستان ته پناه یووړه چې له هغه ځایه په افغانستان کې خپلې حمله تنظیمولې. امریکایي چارواکي کې وی په 2001 میلادي کال کې پر امریکا د هغو حملو طرح د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن و چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړي وه. کله چې په وچه پوری ایسار افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي ماموریت روان و، پاکستان د ناتو د اکمالاتو لپاره مهمه ترانزیتي لارې ورکړې وې. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځنګړو عملیاتو کې ووژل شو. په واشنگټن کې د نیو امریکا مطالعاتي مرکز د معلوماتو له مخې د مشرف په واکمنۍ کې د امریکا مرکزي استخباراتو د بي پيلوټ الوتکو د حملو اجازه ترلاسه کړه چې شاوخوا 400 حمله وسوي او په نتیجه کې تر 2300 شپږشپېتو پوری کسان وژل شول چې په هغوی کې 242 ملکیان وو. د بنسټ په خبره دغو الوتکو د بلوچستان ایالت له هغې پوځي اډې چې متحده عرب اماراتو د حکومت لخوا جوړه سوې وه الوتنې کولې. د بشري حقونو د څار سازمان په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت له حکومت غوښتنه کړې وه چې مشرف سره د هغه د واکمنۍ پر مهال په پراخه پیمانه له بشري حقونو د جدي سرغړونو له کبله حساب کتاب وکړي. په 2014 میلادي کال کې پر مشرف د سفر بندیز پای ته ورسید او هغه وتوانی چې ظاهرا د تداوی لپاره دوبۍ ته ولاړ سي. تر هغه درې کال وروسته په 2000 میلادي کال کې د اضطراري حالت د نافذولو د پریکړې له کبله مشرف د خیانت په تور په غیاب کې د مرګ په سزا محکوم سو. د 2000 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د اپوزیسیون د مشر بنظیر بوټو د وژل کېدو تر پیښو وروسته پاکستان کې وضعیت کړکېچن سو او د مشرف ګڼو متحدانو د 2008 میلادي کال په ټاکنو کې ډېرې رایې ونه ګټلې او مشرف منځوي وروسته استعفا ته اړ کړی سو.
د پاکستان د پخوانی پوځي مشر او ولسمشر پرویز مشرف د مړینې په اړه مو راپور واورید. پرویز مشرف په هند کې او په ډیلی کې زیږیدلی و او د 18 کلن و چې د هند او پاکستان د جلا کېدو په مهال د کورنۍ پاکستان ته کډه شو او وروسته یې په پاکستان کې زده کړې وکړې او تر دې چې واک ته ورسید.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام له شپږو دا سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او دا سهار له شپږو دا مخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي په تیرو دو میاشتو کې ډیر لستنه سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوې دي. دغه خونوي دا کسان اکثرا صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي چې یا په خپل یا هم د کورنۍ غړي تښتول شوې دي چې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشي شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور بیا وایي د سوداګرو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لاسې واچل شي بوی کړ به زه پیدلای نه وم بیا با دغه درې
په کابل کې د موټرو سوداګري کوي. نه غواړي نو میدم نه تستونز لامل په راپور کې واخستل شي. دی وایي د تختونکو لخوا د کابل په 15 ناحیه میرویس میدان کوټی سنگي کې وخت تختول شو او له 15 ورځې وروسته د 15,00,000 ډالر په بدل کې بیرته خوشی شو. د ازادي رادیو ته وویل
لاسې واچل شي بوی کړ به زه پیدلای نه وم بیا با دغه درې دوسات از بیوش او با دغه سومی که تسترګ مثله پوسلم بیا نفر راغل رئیس وای تخت تفصیل په 15,00,000 ډالره خو هغه 15 پیال ته ومه خلم را کړ تر څو دغه پیسې پورته جوړې د لغم عمر.
طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره د پلاوی غړی خانجان الکوزی هم په دې ورسته کې په افغانستان کې د سوداګرو د تخت د موارد زیاتېدل تاییدوي. وای چې په دوو میاشتو کې دیال ستانه سوداګر تختول شوې دي. خغل الکوزی ازادي رادیو ته وویل
دښمن تلاش کوي چې یو سلسله تختونه او به نه رامنځته چې تجاران ویروي او وتختول شي. په دې اخر کې تقریبا دیار لس پیخی پن پا کابل و افغانستان که لرو.
خغل الکوزی وای دا کسان پا کابل، مزار، هرات او نور و شمالی ولایتون که تختول شویده چی پا خبره پا دوی که زین خوشی شوی او زین لحمل تختون که سرده. خغل الکوزی وای دا سوداگر اکثر صرافان، دکتران، دی درمل او دی موتر و سوداگرید کوی چی خپلا یا هم دی دوی دی کورانی غری پزنگری داول دی دوی ما شما تختول شویده. دی خغل الکوزی پا خبر طالبان و حکومت امنیتی بنسټو نو له دوی سره ژمنه کړې چې د سوداګرو د امنیت په ټینګښت کې هڅه کوي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې که د تختونو دا لړۍ همداسې روانه وي ډېری سوداګر به خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت بیا سوداګرو او پانګونو ته د پوره امنیت ډاډ ورکاوه. د یاد وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
موږ خپلو تاجرانو ته پوره ډاډ ورکوو چې د تاسو خپل امنیتي ځواکونه تاسو د حفاظت په خاطر باندې شپه او ورځ په ځان وکړې ده تر څو تاسو خپل چارو ته د امن په فضا کې ادامه ورکوي. هیڅ چاته به د امنیتي ځواکونو اجازه ورنکړي چې د تاجرانو ژوند ته ګواښ پېښ.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم یو شمېر سوداګر تښتول شوي وو او ډېری یې د همدغو امنیتي ګواښونو له امله خپلې پانګې پاکستان، ایران، ترکیه او یا هم نورو هېوادونو ته انتقال کړي دي او د هېواد پرېښودو ته اړ شوي.
د نرګس مومن حسن زی په راپور کې مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د څرګندونو جزئیات واوریدل چې وایي په تیرو دو میاشتو کې 14 تنه سوداګر په کابل او نورو ولایتونو کې تښتول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیره کرندیکر پر مولا حیبت الله راټولو کسانو ته په اشاره وای په کندهار کې د ناستو نارینه و لوري له شونځیو او کار د افغان میرمنو منکول ټوله افغان ټولنه له خوړو او شیراتلونکو به برخي کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویس چې په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي وای، یاد سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوختیا او د کډوالو او د ناورینونو د قربانیانو ملاتړ کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیری کرندیکر د امریکا د بهرنی چارو وزارت لوري په یو شمیر طالب مشانو د ویزو وروستیو محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي طالبان د بانکي سکتور د خکولو لپاره هیڅ هم نه کوي، خو له خوانځیو د نجونو او په ندولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي لپاره ډیر څه کوي. هغه د ډیکر نن په خپل ټویټر لیکلی دی چې په کندهار کې د ناستو نارینه و لوري له خوانځیو او کار د افغان میرمنو منع کول ټول افغان ټولنه له خوړو او راتلونکي بی برخې کوي. هغه له ډیکر مخکې هم ورته څرګندونې کړي که څه هم دې مشخص د چا نوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون یو شمیر طالب چارواکي په کندهار کې اوسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. په دې اړه د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي په دې بندیزونو کې د طالبانو یو شمیر اوسني او پخواني غړي، د نادولتي امنیتي ډلو غړي او نور هغه کسان چې ګمان کیږي په افغانستان کې په ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي شامل دي. هڅه مو وکړه چې د غلې ډېکر د نویو څرګندونو په اړه د طالبو یاندویانو غبرګون هم ولرو، خو دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلي. نوموړي ویلي یاد سازمانونه او نور مرستندوی ارګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت دي او له کډوالو او د ناورینونو له قربانیانو ملاتړ کوي. ښاغلی ویس په خپله ټویټر پاڼه لیکلي جنیوا کې له خپلو نورو شریکانو سره هم د طالبانو په وروستیو بندیزونو او هغو سیاستونو باز کړی چې له امله یې میلیونونه افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي. نوموړي د افغانستان بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره هم کتلي او د هغه د ماموریت ملاتړ یې کړی. د هغه په خبره په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو سره په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره باید د ښاغلي بینټ د کار او راپورونو څخه ملاتړ وشي. نوموړي له دې مخکې په پاکستان او جرمني کې هم لګڼو افغانانو او د یادو هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو په مسایلو خبرې کړې وي. پاکستان، جرمنی او سویس ته د توماس ویست دا سفر د 3 جنوري میاشتې په 9 پیل شوی او د فبروري په 3 پای ته ورسید. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان جنو او میرمنو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته آن تر پوهنتونوي دوی له زده کړو او تحصیل منع کړي. په یو شمیر دولتي او نږدې ټولو نه دولتي ادارو کې دوی په کار بندیز لګولی. له پارکونو، حمامونو، ورزشي کلبونو او له محرم پرته یې له اوږد واټن سفره هم راګرځولي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیره کرندیکر وایي په کندهار کې ناستو نارینه و چې اشاره یې ملا هیبت الله او په هغه راټولو کسانو ته وه افغانان له بشري مرستو محروم کړي دي. د نوموړي د دې څرګندونو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د سیاسي چارو له شنونکي حبیب الله هوتکی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د نړیوالې ټولنې له فشارونو او د افغانانو له غوښتنو سره سره ولې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې څرګند ځواب نه وایي.
نړۍ په یو داسې موقف قرار لري چې دوی پر طالبانو باندې یا د افغانستان په اسلامي عملت باندې نشي کولی چې زور او فشار تحمل کړي، په دې خاطر چې په افغانستان کې اوس د طالبانو د حکومت پر ځای باندې داسې کوم الټرناټیو یا داسې بل کوم داسې قدرت شته چې دوی په ځای د دې په یوازې کې راشي. نو که چېرې امریکا یا غربي نړۍ پر طالبانو طالبانو باندې زیات فشار راوړي او د دې د ورورو په هڅه کې کېږي. افغانستان کې په ډېر ګډوډي راځي او هلته به پورې جنګونه پېښ کېږي. تاسې ولیدل چې د کانګرس په وروستي سفر کې چې د پاکستان څخه یې درلودې، ده وویل چې موږ حاضر یو چې د طالبانو باندې اقتصادي فشارونه راوړو، ولې دې نه منظوي کوو؟ ځکه د دې منظوي کېدل د افغانستان خلکو ته ضرورت رسوي. زه هم د دغه باره کې تشویش لرم چې ولې زموږ خوندي زموږ من دي، هم د کار څخه بې برخې دي او هم د ښوونې او روزنې څخه بې برخې دي. دا یو لوی اشتباه دی.
څه باندې ولس میاشتې له دې تېرې شوې چې نړیواله ټولنه غوښتنې لري، فشارونه واردوي او طالبان هم د دې فشارونو په وړاندې مقاومت کوي او هغه پرېکړې او تصمیمونه چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق محدودیت په اړه نیولې دي، هیڅ شاتګ نه کیږي او هیڅ وضعیت تغیر نه کوي. ستاسو په نظر بالاخره افغانان څنګه کېدای شي راتلونکي ته امیدواره شي چې دا محدودیتونه به لرې کیږي او بالاخره دوی به یو ښه ژوند ته رسیږي؟
زما په نظر سره په افغانستان کې باید لومړی د هر څه ژر د افغانستان اوسنی حکومت یو قانوني شکل پیدا کړي، بلې مشروعیت پیدا کړي، د جنګي دخواست څخه دې تایید شي، هلته اساسي قانون جوړ شي. زه فکر کوم چې بیا به د ښوونې او روزنې مسله په اساسي قانون کې هم ځای ورکړل شي. اوس په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغه مسؤول خلک نه دي معلوم چې څوک مسؤول دي. دغه تعلیم او روزنې ښوونې ته بندیش کسان څوک دي؟ فرمانونه ساجېږي مګر مرجعه معلومه نه ده. اېدا چې دا دي چې موږ یو داسې مشروع قانوني حکومت ته لږ نظر
د امریکا ځنګړی استاذ هم خپل اروپایي همکارانو سره د لیدلې دي او هلته دوی ویلي چې دا وضعیت بد دی او باید ښځو ته بیرته اجازه ورکړل شي چې دوی کار ته وګرځي، ځکه انجوګانې بدون د دوی له حضور نه نشي کولی چې مرستې ورسي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د ښځو کار په انجوګانو کې څونه اړتیا ده؟ د تعدې ته په کتو چې افغانستان کې اکثریت کورنۍ چې مرستو ته اړتیا لري هغه سرپرستي د ښځو لخوا کېږي.
دا واقعیت دی. کونډی دی میړګانې په جنګو کې لاس ورکړي دي، دوی د کور سرپرستۍ په لاس کې وه. ځینې ښځو چې په ځینې موسو کې کار کاوه د خارجي بهرني او دا کارونه پر دې باندې درېدلې دي. دا واقعیت یو دردونکي پېښې دي، یو دردونکي خبرونه دي او د جهې د حل لپاره باید په ګډه کار وکړل شي. حکومت به جهې ته متوجه شي چې دغسې بندیزونه چې هغه زموږ د خلکو په ژوند باندې ډېر بد تاثیر کوي، خلک لوږې خواري تربدري سره مخامخ کوي، باید د جهې د حل لپاره یو لار پیدا کړي. دا چې دې غوږ دې شي کېدلې شي دا نوران موږ نور ته پرېږو د سایران تلیو چې د افغانستان د خلکو پای به څه کېږي، د دې وطن پای به څه کېږي، شنه د ټولو خلکو سره بوټ کېږي. بس حالت یې په افغانستان کې د ښځو د بېکاري د مکتبو نشتوالی دا عمده مسله ده. دا که خارجان دا دوره زور ته نه کوم، موږ خلک باید ډېر تشویش لري، موږ تشویش لري، تاسو تشویش لري، د دې د حل لپاره باید یو لار وسنجول شي په عاجله توګه.
د سیاسي چارو شننکي حبیب الله هوتکی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې لمړی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې احمد شبری وړاندې کوي.
واشنگتن اگزامینر پرسپانې ملت ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د کلنۍ وینا په درشل کې د افغانستان مسله راخیستې ده او لیکي لا افغانستان د امریکای پوځانو د استلوب خاطر پر جو بایدن ډیر انتقادونه وشول چې ولې دومره بیړه وکړه چې لویری د کابل له هوایی ډګره د امریکای پوځانو د وتلو پر مهال افغانانو له الوتکو ځانونه واچول. د ورسپانې په باور لا افغانستان د امریکای پوځانو د وتلو پیښې په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس جو بایدن پر محبوبیت اغیز وکړ او د ولسمشرۍ په لومړي کال د محبوبیت کچه په متحده ایالاتونو کې راښکته شوه. ورسپانې لیکي اوس چې روانه اونۍ ولسمشر بایدن ملت ته وینا کوي په افغانستان کې لوږه زیاته شوې او د ښځو حقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په یوه برخه کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال بلنې ته هم اشاره کړې ده چې د ولسمشر بایدن د وینا غونډې ته په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني ته د ګډون بلنه ورکړې ده. رویا رحمانی د 2013 کال له دسمبر د 2020 کال تر جولای پورې په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر و. ورسپانې لیکي چې اغلی رحمانی ته په دې غونډه کې د ګډون د بلنې هدف دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اغیزې په جګړه ځپلي افغانستان کې چې طالبان پرې واکمنان دي روښانه کړي. د لویدیز یو بل چاپی خبرونه کانورزیشن په خپل تازه غنه کې لیکي چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندي سره بیکاری زیاته شوې او هڅې هم د طالبانو له واکمنۍ سره په عمومي ډول د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د دسمبر په وروستیو کې د روغتیا له برخې پرته په نورو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. د کنورزیشن خپرونې په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارانو تقریبي احصایه 2.5% کې وه چې اوس 9% ته لوړه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغی د دفتر مشر رامز الکبروف په وینا د اوس لپاره 15% افغانان د خوراک لپاره بشپړ خواړه نه لري او په هغو کورنیو کې چې میرمنې یې سرپرستي کوي دا کورنۍ سل په سلو کې له دې ستونزې سره مخامخ دي.
په کندهار کې د زون په کچه د غیښنیونې دوه ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو او دغه راست له ډیورند کرښې د هغې غاړې چمن او کوټې زیات شمېر خلکو او د غیښنیونې پهلوانانو ګډون کړی و. د غیښنیونې پهلوانان یا لوبغاړي وایي د دې سیالیو لړۍ باید ژوندۍ وساتل شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار ښار په غازی ایوب خان لوبغالی کې د غیژنوینی دغه دوه ورځنۍ سیالۍ د شنبه په ورځ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو او دغه راز له ډیورین کرښې ها غاړې چمن او کوټې څخه د غیژنوینې 300 پهلوانانو ګډون کړی و. د غیژنوینې لوبغاړي وایي د دې لپاره چې دا لوبه لا پرمختګ وکړي او ژوندۍ وساتل سي باید ځانګړی لوبغالی ورته جوړ سي او پهلوانانو ته هم روزنه ورکول سي.
زنداور پهلوان یم، یو نیم سل خالي پهلوانان د غیژ د زمرد کلب دي او یو نیم سل یا یو سل شپېته دوغه نه بده دي د کلب نور خو تماشایان په زرها ودي او از مژ لوبه ده تقریبا د سلو کال سه مژ د پلارو د نیکه صدا مژ ته د مروسه پاته سوی ده.
زما نوم چې دی عبدالرازق پهلوان دی او دیته د افغانستان او د پاکستان سه پهلوانان غلی دي. مژ خپل د کوټ سره غلی یو.
د غیژنیونی دغه سیالوی ته د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو او همدار از د کوټ او چمن سلګونه نندارچان هم راغلی و. د یادې لوبي مینوال وایي غیژنیونه د یوالي لوبه دا باید په منظم ډول سیالي جوړ شي.
حکومت باید د پارکونو ته جوړ کړي چې خوندور شمنیان ولري او همکاري ورسره وکړي کلبو کې.
بلخوا د کندهار د سپورت او بدني روزنې مسولان وایي د غیژنیولو سیالیو ته اوس مهال پاملرنه زیاته سوې خو په تیر وخت کې د نامنویو او نورو ستونزو له امله دا لوبه پیکه سوې وه. د طالبانو د حکومت د کندهار د سپورت او بدني روزنې ریاست ویان نذیر احمد نوري وایي د دوی د حکومت له راتګ وروسته د دې لوبې لپاره هڅې زیاتې سوې.
دغه چې غټې سیالۍ لکه دغه چې مو جوړې کړې وې دغه سیالۍ لا هم په راتلونکي کې د زون په کچه جوړوو او په راتلونکي کې د هیواد په کچه دغه غټې سیالۍ جوړوو. د ځایو غوښتنه او پاینومینه کې مو هم ځایونه ورکړي دي او همدغه دغه میدانونه هم ورته آماده کړي دي.
غیژنیونه یوه دودیزه او عنعنوي لوبه ده چې تر ډېره د افغانستان په جنوبي سیمو کې مینه وال لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه سمر گل د لوګر ولایت د خروار لولسوالی دی. ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. موږ دا د خروار لولسوالی سره د مخابراتي شبکې بخښته پکې یوه افغانستاني مخابراتي شبکه د اغام ډیر کیفیت ضعیف په دا یت دغه انټرنیټ د دام زی په دا شبکم یو د شلوغ پی ذاتی د یو صوتي یو پیغام چې چاته لیږو په ساتو وخت نیسی. موږ له طالبانو ورونو دغه هیله کوو چې دغه د موږ ولسوالی ته لیک توجه وکړي او دغه مخابراتي لکه سلام شبکه یا روشان یا ان ټی ان دغه باید دغه ولسوالی ته راوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه مرنګ ما د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د نرخیلو د کلي نه وروره. دغلته یو استنادي دیوال دی زمونږ د کور ترڅنګ دی. تقریبا زمونږ کور نه دی، ځان له بسته کاریا ده. دغلته تقریبا شاوخوا 2000 متره بار د استنادي دیوال چې دی دا منځ کې سیلاب تخریب کړی دی. نو زمونږ د اسلامي امارت په چارواکو باندې غږ دی چې دغه ټک ونیسي او دا بارې دا مشکل زمونږ رفع شي چې زمونږ ټول ځمکې وړې کورونه زمونږ ویوړه. نو په دې برخه کې بعد موږ سره مسؤلین همکاري وکړي.
سلام دی دی رادیو آزادی کارمندان منصولا او د افغانستان د اقتصاد د ځوانانو دی پیلی حکومت نغوارلو چی زوانانو تا کار پیدا کی او دین جنو مکتبونا دش پگم نا تر دولسم اخلاص کی او پانتنون اخلاص کی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 21.